لري کخپل خزه کمثال خپل لورګان ډیر شي زنه کورن کې لورګان ته خره وضعیت نه کوي او زنه کورن ته مثال وای چې دا انګور شي دور راوړي کورته هغه ته خ نظر باندې نه ګوري او د څه فکر نه کوي چې دا لور او زوی د الله په لاس کې ده دی وای چې والا دا خزه چې ده لور راوړي لار شي بل خزه په باندې وکا صلقه منونه او صلقه پیغور او جان جان جالونه د خزه بیچاره ته ګوري څوک زما په خبره خفه نشین دوی د عقل کمی ده نو اصلا باندې ځکه کدی د عقل ولري نو ولې به سی وای ځکه چې خپل د دنیا ته راغلی چاره وړي درته خو یو خزه راوړي دي هغه خزه څوک ده چې لور وکنه دنیا ته راغلی وکنه دا فکر دوی نه کوي ځان سره د سینې چې خزه نه وسی منګه به سره دنیا ته راغلی تا مور د کومه کوله تا خور د کومه کوله تا خزه د کومه کوله
د دې کورنۍ شاید تاسو یاستې چې پنګور باندې ظلم زور کړی اته په دې وخت کې هغه بیچاره حمل لري درنه کورنۍ پکړې دي له روحي پلوه د ځپلې او بل ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوي ده ورته چلاندو سره سوي ده د دې کورنۍ شاید تاسو یاستې کنه
د فق دیونه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یې ما ځکه چې مالې دې لیدل دا په خپل سترګو باندې وړه سن باندې د شوا ټول سره خو خچلند سره کاو دا وغه بس په دې خبره کې د خونه پوی نه پیدا نو یورګرات شو مثال ور سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو خو پوه تخ تعلیم افته مثال یو اطراف کوړه لاړل الته دیګه یو کو تنور یو کو اورې لام دکړه هغه یو غوډلو د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه او خپل د اجلې چې وا په خ کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شوی او وړو کې سن باندې واده او کوم خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې کدل چې نه ودا څومره کیدا او به ټول خلک هم دا ویل چې دا پینځګتی پینځه چراغ دی نور واړه ده او ډیره خواره ده مګر دوی په خپل خیرتوب باندې دا ټول سنبال کړ انده د خسر کورنۍ سره دا غینم هیڅوک ته خوشاله نشو کار چې پیدا کید جان قربان به کار به خلاصې ده د بیچاره به نظر لاندې سنراتله چې یو کال وته ماشوم په ناسو دې مېرمنې نو د دې سره هر څه ته کېدل اته د اخیری میاشت کې چې مثال د دې دغه تمه میاشت به د سی وخت راغله چې د خزي به یو خشګړه او یو خشاو بو سره او یو جوړې بسار او ته لیوار اخستله او د کوټې کې به ځم باندې کړو دې به دغه باندې گزاره وکړله ډېرې بعد ورځې تیرې کړلې نو یعنی هغه ماشومې د کم ځانه کوي راغی ځکه چې نه و کنه چې خوړلې نه و چې لیدلې نه و ټول ورځې په ژړا او په جګر خونی کې تیروله دا سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کې قربان کې وزنی او پخینی سي وخت چې وادي کې به دغه سي کوي اوس دا معلومه ده چې انګور ته دوی بد راځي کله زوی دوی بد راځي
ایت اوس پیغام به دا ډول کورنۍ ته چې وی چې انګور سره بد وضعیت کې هر وخت بد وضعیت بدی خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاو تریخوالی کوي د سې کورنۍ ته باندې تاسو پیغام چوي
د کورنۍ ته زده وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور ناراضي دغه کور لور ده ورور لري خور لري مور لري پلار لري نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند کې دغه څه شتا سو غړي دغه څه غم غړي خدای پاک وي چې زما په باندې رحم وکړي چې زه په تا رحم وکم تاسو هغه مسلمان سره بد راوي مکوي مثال یو جلی دی کور ناراضي غټ فامیل ده دا غټ فامیل کې اخلاق خي هغه که بد خوې مي هغه جلی کنه مشه به وري بد خوې که هر رقم به تربیه یا رقم د دې فامیل ته ګوري له zarar امي د دې خوې بو اخلي کنه او کچیرته هغه جلی خا رحم مي او کورنۍ نمرغلی هر څومره چې د کاسه کې وبواچ بل اخر خسار کوي کنه صبر ویل لبرسکیږي بل اخر ته دی خو یو تغییر کوي نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د بل اولاد باندې زړه وسوځوي کاغذ دنه لري تاسو ورته زده کوي کاغذ کومه غلطي وکړه تاسو ته نه تیر شي یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بل اخر خپل ځان ته شرمنده کیږي او که دی خې کورنۍ نه نو تاسو مر سره خو کوي چې سبا تاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه آرام شي سره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوي تکلیف یو باسي واده کوي کوژده کوي پیسې ته له هر څه مصرف کوي د سبا چې هغه میرمن سره جنگ وکړي خل مغالو کې خو هغه ژاړي خو تاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو مر سره خفه کیږي نو بل اخر تاسو ولې داسې کوي هغه چې کله تکلیف لري دغه څه چې دغه مور کله په دغه زوی باندې تکلیف دلوده آرام ته ضرورت دلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور پلا خو به ټول پریدي وی خسر کرا راځي مړه ژوندۍ هر څه پریدي او وس ارمان پریدي یو جلی چې واده شي نه بیا هغه کالی اغوستې شي نه بیا هغه موډ فیشن کول شي هیڅ نه ماشوم داري شي کور شي خسر شي نن خسر د کالی خوښ نه لري نن دی ور مخ کې ټیکرا په سر کړ نن فلان کې مخ کې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه خاوري شي تاسو خو عقل سره خراب یو کوي هغه یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره خو کوي چې تاسو اولادونه سره خو شي هغه تم د اولاد په سترګو ګوري ځکه چې تاسو لور واده کې بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندای خو بټول ام دغه انګور د چټولې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډیره پاړی کې ویوي د ته د ډیره زورون کې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول غدرانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري لدی سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلن سره هم مخ وي د اغلی مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله ونجلې وادي کې اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر رو کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا دی چه کلای و میرمن باردارکی گی و ناوی باردارکی گی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کی گی یا را جوانده کی گی و اغا دیر زیاد مراقبت تجدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری دی دی روحی حالت دی دی فیزیکی حالت دی دی غذایی حالت تا باید دیر پاملرن نوشی چه داسی نده پا کلو باندو که ایوانگور کلا چه بارداره کی گی یا ایوان ناوی چه کلا حمل اخلی دیر عادی خبر ده حتی تر دیر وقت چوکنه پی خبری گی تاس باور وکی چه حتی خواندی ورته توجه پاملرن نکوی عادی خبر ده خانو حمل یخسته دی یخسته دی دا باید به اصطلاح تنار تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په داسل کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوام موجود دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه مانی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیگی ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابېږي دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه دزده یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دې ګډوډ کړي رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
تابن کله چې مور د رواني حالت د خره رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیرای بیا معلول نړۍ ته راځي په هغه کې و نه خانه خانه د امغه خراب حالت د مور حتما یو نه خانه کې پاتې کیږي او په ریښتیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته اې دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي د پلار په کور کې دې دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی یې دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې ام خپله پاملرنه وکړي ام په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دوی ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دوی ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي، او د دې سره په سلامدارا وکړي، دوی ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي، او دوی ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي.
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګاینډو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره 15 ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه 9 میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په اخر کې برا کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب.
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري، د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري. نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
اله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامی هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي، مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې مېرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې سانې شاهده یمه چې اول باری ماشومې په ګېډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره، هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګېډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه، بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا مېرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د مېرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې مېرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمال سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي، او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواری لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي، او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی، البته د رادیو یا تلویزیون بیان نه، بلکې د ویستری نړیوالی ادارې بیان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې شاغلی اباني اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې، لدی واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی اونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زیږیدلی یم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه استاد چې وو هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو حکومت چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي. ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید، هغه د معنی په وسنۍ اسنادو کې کشل و، دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او رس خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثره د زوکر ورس د جنوري اوله شو دلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیری ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ریکه دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د جګیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و. نو ما اولنې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنې الف او ب مې چې زکړیو، هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو. په لنې کې مرغه ز لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنې او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو. سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناس وو. کله به تونه لاندې یو چیرته ناس وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مرازی پلانی ځای ته راشه، یا بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې به ناس وو. نو دغه یو سیار یا ګرځند خوندزی الته فعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی، هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و، کله به په بل سیمه کې و، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټې د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړی، دا غیر د تیزاب مستل د لړګای وم پاغه هم په لمدول بیا هم پاغه تورو، بیا هم دا تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یسم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم. نو دا سم د ما زړه د هغه په استلاک کېفتانم، دا مسولیت هم د ما و چار ورځې مې دا تور تخته په سر نیولې و. کورته به مړه لا او سبب هم بیرته خوندی تراوه او دغه سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دغه به ماوله و راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه خونځه ویلې چې همدغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تبدیل ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله به بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
وله
همدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو اواز ډیر خوږ لګی در باندې نو په هغه ماشوم توپ کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه لکه د په هم ور کسانو رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لا سم ول کوم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم هغه علاقه وا خو کابل ته چراغلم مسلکی خونځای مې ولوستو هغه سره هم ولوستو خو دومره علاقه نه و نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولی ټکنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پولی ټکنیک چې دوام انتخاب واغی ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کار مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لا نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کول څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمبر د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د جنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2022 کال کې فایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او دغه سره مې بیا تر 2022 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورته چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
ل پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او د ژباړن ورسته به بیا بارانه یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې دا اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر دې اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې داوا ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او داندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښ نه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو هغه ماسټری مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نور په اړه هم وایست
ما خو مخکې د توې له چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال کې توګه دند پیل کړل له بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې ز فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دند واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام مخصای شي نو د امم ورکړ 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېدان او د هغه په اساس څون دي مونږه بل پروژه د یو ان ډی پی پای تر رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کوم کارمندان چې هغه دې کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشتې و هغه نو ورسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی تر راغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړي او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه وس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همدغه سي په میدان کې وي
لبعد امرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر و وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو باغې کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سی اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریدا پڅ بڼه او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان کې د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغه سه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنی هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دا غوي باره کې ولولم، دا غوي باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو هابي ده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې لا افغانانو سره کار کوي. ما خو لا افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا لا یو ان یا د ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خوشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. البته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي، نو البته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دا ټیم ورکینګ یا ټیم یا د لیز کار په دولتي ادارو کې کارچې د ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونلیدل هلته خوشینه سره هر څوک پدې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه تر لاسه کېدای شي
د وندویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک په پوینه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده داندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه دی وایم په توګه مې دوی سره دنده تر لاسه تر سره کړې ده نه دوه لس کال او شو چې دوی سره دوام په توګه مې دنده وکړه اوس هم ما قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویبه په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود نور ادارې هم پکې شامل دي هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه داند خلکو ته مرسته رسول دي چې پاره کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کله هم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویل چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره همکار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځنې وخت به مو ویل چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو اغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي اغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي هم داسې څه چې ما تر اکل شي چې واده دا څه ویل شي ته دقیق اخاتنا داسې کوم غنل لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اما نسه زه فکر کوم چې موږ ورسره پوره خو بیا هم که دغه شی د ټولنې پکې د دې ځایونه لږ کومه د سالري چې کوم کې نو شاید د دونکو لپاره د چسپې مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو د ما خو مخ کې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما ورازم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما هغه سره مناسب بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند د مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل اخیرا ته قتل وای ما فکر کاوه د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراته بشی یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما غالي لیدي چا فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځه خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولیدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی دی پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې فورس کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغه څه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نشوم کله چې بیرته راګرځیدلم بیا خوندې تتللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا هغه کې دی چې زنه د پاره یو الهام وی چې هیڅ وخت تسلیم نشي ذکر ته ادامه ورکړي او ذکر بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د دی بشری ادارې ویان پاتشه ویم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلی نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس